खडवाल। سختی لاری لستون زودک سفرونه او جلاوطنی
پا کډوال خبرونه کې ل جلاوطن او بیرتراغلو سره د کډوالی پر ژوند او ستونزو خبرې کوو.
ډیرو درنو قدرمنو اوریدونکو سلامونه، ستړي موسی روغتیا او جوړتیا مو د لوی خدای څخه غواړم. خوښ یم چې زه موسی حکیمی بیا هم د سپوږمۍ پر څپو د کډوال خپرونې له لارې ستاسې درانه خدمت ته حاضر یم. په نننۍ خپرونه کې د ملي پرمختګ ټولنې مشر ښاغلی قاري امید ساپۍ راسره دی. دا چې ساپۍ صاحب څنګه او ولې کډوال سوی ورسره خبرې کوو، هیله ده چې ملتیا مو وکړئ. صفی صاحب ستړي مسی، پروګرام ته په خیر راغلاست.
خیر اوسې ستاسو ستړي مشه کې مې سه استاد سي د سپوږمۍ همکارانو ته ما سلامونه ونې کې هله وړاندې کوم او خوشاله یم چې تاسو سره په ستړي
ډیره مننه کور مو ودان چې بلنه مو منله په پروګرام کې را سره برخوالي اسدم غړي. صفی صاحب په پیل کې شه دادی چې ستاسو پیژندنه ستاسو څخه ورېدونکو ته ورواورو. چاري صاحب امید صفی یعنی څوک؟
حکیمی صاحب تاسو ته بهتره معلومات ده، دغه معلومات دی او د افغانستان رسنیو ته هم معلومات دی. زه د افغانستان د ملي پرمختګ ټولنه چې په 1395 کال کې تاسیس شوله او د دغې ټولنې د انتخاباتو ذرارې زه په راست د دې ټولنه کې د یو خدمتګار یو خادم په صفت باندې راغلم او تقریبا دا یو نیمه لسیزه هم په افغانستان کې خپل هیوادوالو ته رنگارنگ خدمتونه او برنامه پروګرامونه سیمینارونه ورکشاپونه وړاندې کولی دي. خو کله چې نوی حکومت راغی او جمهوریت حکومت د منځه لاړ، امارت اسلامي راغی او زه په خپله په افغانستان کې پاتې شولم او غوښتل مې چې هیڅ وخت کې د هیواده بهر لاړ نه شم او خپل هیوادوالو ته په خدمت کې واوسیږم او د خپل هیوادوالو ته مزده د خدمت وکړم. خو امارت اسلامی هغه مشران چې پراز د حکومت کې دي، د امارت اسلامی مشران دي، هغه خپل ویلی وو چې زمنګ عفو او امید من به د چا سره کم کار او مداخله او چا سره کم حساب کتاب نه لرو. خوشبختانه باید ووایم چې نه مې په نظامی بخش کې کار کړی و، نه مې په ملکی بخش کې کار کړی و. زه د اولس غږ وم. زما غږ به د رسنیو سره، د اولس سره، د رسنیو د لارې شریکېده. کله چې هلته موږ پاتې شلو، موږ د امارت اسلامي د عفې د فرمان سره سم هلته خپل ژوند اختیار کړ او هلته پاتې شو. موږ په هیڅ حکومتي پوست کې کار نه وکړی. موږ به هغه حقایق ویلي چې د حکومت به ورسره، اولس به ورسره همیشه د حکومت سره لاس په ګرېوان. موږ به د رسنیو د لارې سره حکومت ته د اولس ستونزه شریکوله. هغه حقایق چې که دولت کې نقص و هم به موږ رسنیو د لارې دنیاوالو سره او ملت سره شریکول، او که په امارت اسلامي یا طالب کې نقص و هغه به شریکول. طالبانو مشرانو موږ سره کوم بد چلند ونه کړ. ځینې شخصي خصومتونه چې غوښتلې موږ ته، یعنی موږ حیثیت ته ضربه ورسېږي یا موږ دلته پاتې شو، یا داسې یوه برنامه وه چې غوښتلې چې موږ په امریکي او دوه ځلې یا درې ځلې زما کور ته طالبان هم راغلل. زما د کورنۍ څخه یې زما تپوس او پوښتنه وکړه. خو زه دې ته اړ شوم چې وطن پرېږدم او پردي هېواد ته راستون شم. دا ماته ډېره سخته وه او ډېر راته ګرانه تمامېدله چې زه خپل هېواد یا وطن یا ټاټوبه پرېږدم یا بل هېواد ته ځم. خو ځینې مجبوریتونه وو او د عزت او د خپل حیثیت سوال و. مجبور اسلام چې خپل هیواد پریدم او بل هیواد ته لاړ شم.
د غستاسي د تک ډول څنګه وو؟ آیا تاسو د پاسپورت لارې ایران ته ولاړاست او کنه؟ ډیری هیوادوال مو غیر قانوني مهاجرتونه کوي، یعنی بدون لویزی او پاسپورت پر مرز یا سرحد باندې اوړي، بیا په لار کې د بیلابیلو مشکلاتو سره مخامخ کیږي.
دا ستونزې او دا مشکلات د افغانانو ته په نصیب کې دي. دا تقریبا د 15 لسیزې نه مخکې هم افغانانو به همیشه هجرت کوو او په پردي هیوادونو کې به در په در او خاورې په سر ګرځېدل. په دې 15 لسیزو کې خو چې د افغانستان کوم حالات تیر شو، افغانان ډېر د مایوسۍ سره ژوند کوي په پردي هیوادونو. د افغانستان اولس همیشه د ستونزو سره مخامخ دی. او همیشه پستونځو کې وي. دا ترور نتیجه خو افغانان در په در په پردي هیوادونو کې خاورې په سر باندې لالهنده او سرګردانه ګرځي. زه په خپله باندې د ایران قونسلګرۍ ته مې پیشنهاد وکړو. خوشبختانه هغې ما ته د درې میاشتې ویزه راکړه. تقریبا کم وقت پاتې دی او کم موده پاتې ده. زه د ایران هیواد کې دلته مې هجرت وکړه او دلته مسافر یم د خپل وطن نه لري. دلته چې د افغانانو حالات زه ګورم او ستونزې او مشکلات زه ګورم، خدای دې هېڅ افغان د پردي هیواد ته نه وړي او الله پاک دې ورته په خپل وطن کې عزت او عزت خوندي وساتي. مسافرت ډېر سخت وي او هجرت ډېر سخت وي او د کور پامیل د وطن او خاورې نه چې بل هیواد ته ځي دا انسان ته ډېره په سخته تمامېږي.
خو ډیری هیوادوال مو صفی صاحب د دې لپاره هیواد پریږدي یا نور هیوادونو ته کډوال یا مهاجر کیږي چې هلته ښه ژوند ولري، آرام او خوشحاله واوسیږي. آیا د هیواد په پریښودلو سره انسان کولای سي خوشحالي ترلاسه کړي یا ښه ژوند ترلاسه کړي؟
ما ته شخصا دا خپل دا ټول ایران کې شور راکي او یا کوم بل هیواد یا ترکیه وي یا اروپایي هیواد رایي کې زمې د وطن هغه سپیرې دشتې او خاورې بنه ورکوو. خپل وطن خپل وطن وي. خپل وطن کې د کوم حیثیت او عزت او پت چې د سړي وي هغه هېڅکله په بهر ملک کې یا د پردي هیواد کې نه وي. زمونږ افغانان چې راځي دا ځینې مجبورتونه دي. ځینې مجبورتونه دا دي چې د امارت اسلامي راتګ سره ډېر اقتصادي ستونزې راولاړې شولې او هغه پیسې چې امریکا د افغانستان د ملت پیسې کنګل کړلې، افغانان مجبور دي چې خپل هیواد پرېږدي او بل هیواد یا ګاونډي هیواد یا نورو هیوادونو ته د قاچاق له لارې لاړ شي. هغه د هغې مجبورتونه دا دي چې په افغانستان کې د کار زمینه نشته ده. ځینې هیوادوال بیا د امارت اسلامي د ځینې کړیو د لاسه هغه خپله مشران نه دا کشران طالبان جوړته وایي یا مجاهدین جوړته وایي، دوی د تهدیدینو او د ګواښونو سره مخامخ وو. هغوی مجبوره دي چې خپله خاوره پرېږدي او خپل هیواد پرېږدي، مجبوره دي چې راه شي. خو زما غوښتنه د امارت اسلامي نه دا ده که تاسو واقعا عفو عمومي کړي وي، تاسو وایي چې موږ د افغانستان د تېر حکومت کارمندانو سره یا سیاسونو سره یا د مدني ټولنو استازو سره یا نور افغانانو سره په هیڅ ډول مشکل نه لرو، دا داسې نه کیږي چې تاسو یې په خوله ووایي او عمل پرې ونه کوي. باید امارت اسلامي یو مطبوعاتي کانفرانس په دې په هکله ورکړي او ټولو هغه شخصیتونه چې د افغانستان کدرونه وو، د افغانستان سرمایه وه او د افغانستان د بیت المال پیسې بې مصرف شوي وي، تعلیم یې کړی وو، زحمت یې کش کړی وو او خپلې خاورې د خاطر کار کړی وو او کوی، باید بیرته را وغواړي او په افغانستان ته او د دوی څخه کار واخلي. دوی ته یې ووایي چې وروره ای ورونو ای د افغانستان ولسه، تیر په تیر راځئ یو نوی پړاو ته داخلېږو. راځئ دا وطن په موږ او تاسو ټولو باندې حق لري. راځئ چې په ګډه سره دې وطن ته او دې خاورې ته کار وکړو، نه دا چې د هغې پسې ډاټسنو کې طالبان لاړ شي او د هغې کورونو ته لاړ شي او د هغې ته ستونزې جوړوي، هغې ته مشکلات جوړوي. دا به د افغانستان د حکومت په ضرر هم ده، د امارت په ضرر هم ده او د افغانستان هغه قدرونه که یو قدر سره بد چلند وشي، د افغانستان نور قدرونه مجبور دي چې خپل هیواد پرېږدي او ګاونډي هیوادونو ته لاړ شي. افغانستان نه چې کله هر افغان ووځي دا هغې ته ډېره سخته تمامېږي. حکیمي صاحب، که تاسو واستئ هم تاسو ته سخته تمامېږي. زه په خپله هلته پاتې شولم، ځینې رسنیو سره مې بحث وکړو، په دنیاوالو مې غږ وکړو، په ګاونډیانو مې غږ وکړو چې ایا دا د اسلامي امارت اسلامي نظام راغلی دی، دا تاسې باید په رسمیت وپېژندئ. دنیاوالو نه مې غوښتنه وکړله چې هغه پیسې چې 9.2 میلیارده ډالر د افغانستان د ملت پیسې دي، دا باید آزاد شي. خو بدبختانه هغه پیسې هم آزادې نه شولې او د افغانستان اقتصاد ورځ تر بلې په بدتر حالات کې روان دی، په صفر حالات کې روان دی. تاسو وګورئ نن د خارجي اسعارو بیا په کابل کې 115 افغانۍ ده. امارت اسلامي نه مې غوښتنه دا ده، خیر دی هغه متخصصین چې د اقتصاد دي او د افغانستان د اقتصاد د خاطر کار کوو، یو بورډ دی ورته جوړ کړي، د افغانیو د ملي هویت دی ثابت کړي چې د بهرنیو اسعارو په مقابل کې ورځ تر بلې په بد حالات ته راځي. دا د افغانستان د تباهۍ سبب ګرځي او دا ملک به د یو لوی بحران، اقتصادي بحران سره مخامخ شي. او نړیوالو سره دا قناعت ورکړي چې موږ نړیوالو سره یو جوړ جاړی وکړي، اروپایي هیوادونو سره، امریکا سره، ګاونډي هیوادونو سره داسې یو جوړ جاړی، داسې یو طرح متقابل ورکړي چې د افغانستان د اوسنی حکومت په رسمیت باید وپېژني. نو که اوسنی حکومت په رسمیت ونه پېژندل شي، پسرلي د راسک سره به افغانستان د یو لوی را ناورین سره مخامخ شي.
تاسې چې هلته دم ګړی په ایران کې اوسېږئ، ویزه مو مخکې یادونه وکړله چې د درو میاشتو درکول سوې ده، آیا تاسې به د درو میاشتو وروسته بیرته خپل هیواد ته راځئ؟ دلته به د خپلو خلکو تر څنګ د خپل هیواد خدمت کوئ، او که نه غواړئ چې د ایران له طریقه نورو هیوادونو ته ولاړ سئ، لکه اکثره هیوادوال چې مو اروپایي هیوادونو ته ځي؟ که په دې هکله خپل نظر راسره شریک کړئ، او هم راته ووایاست چې هغلته د نورو افغانانو وضعیت څنګه دی، د دوی د کار شرایط څنګه دي؟
داسې یو ملک دی چې تنا افغانی تنا هېڅ اتبای خارجه ته دا صلاحیت نه ورکوي، دا حیثیت نه ورکوي چې دا وکولی شي حتی یو سیم کارډ د خپل په نامه واغستل شي. حتی د یو سیم کارډ اجازه د هېڅ اتبای خارجي ته اجازه نشته ده چې د خپل په نامه واغستل شي. نه تنها افغانانو ته، پاکستاني که دلته څوک وي، هندیان که څوک دلته وي، که کلچینایان که څوک دلته وي، که د هر ملک وګړي دلته وي، دوی دا اجازه نه لري چې دی هغه وکړي. هو د کار زمینه داسې زمینه ورته برابره وي، یو منطقه ده په نامه د جزیره قش، په منطقه آزاد په نامه باندې دوی هلته یو کلن اقامې ورکوي موقت، چې کولی شي افغانان ورته د کار د اشتغال په نامه باندې یو کارت ورکوي چې کولی شي د هغې طریقه باندې خپل کار وکړي. نور هغه افغانان چې قاچاقي راغلي دي دلته په تهران کې یا په نورو ښارونو کې، اصفهان و شیراز و مشهد و نورو ښارونو کې کار کوي، هغه روزمره خپله مزدوري او کارګري کوي، یا په باغونو کې کار کوي، یا په ساختمانونو کې کار کوي، هغه داسې یو عادي کار کوي. او نور هغه اقامې چې دي، هغې ته ما خپل هم درخواست کړی دی، غواړم چې قطن یو کلنه اقامه واخلم او پاسپورټ مې ورکړی دی، انشاءالله کېدای شي په دې ورځو کې ما ته دا اقامه ترلاسه کړم. او پاتې شوه د نورو هیوادونو ته، د نورو هیوادونو، اروپایي هیوادونو هېڅ کله قصد نه لرم چې لاړ شم. غواړم که خپل وطن کې موږ ته داسې زمینه برابره شي چې موږ سره د امارت اسلامي مجاهدینو سخانه هغه اپ عمومي چې موږ هم راولي، او موږ هم د شخصي د هر افغان، د هر فرد، هر دوسي، هر یاشي ته شخصا زه خپل آمده یم چې په ټول افغانستان کې دا شل کلونو کې ما نه کوم نظام کې کار کړی دی، نه مې حکومت کې کار کړی دی، نه مې وظیفه اجرا کړې ده. فقط زما ګناه دا وه چې په تلویزیونونو کې او رسنیو کې ستاسو غوندې ژورنالیستانو سره مې بحث کړی دی د افغانستان د آبادۍ، د ترقۍ، د پیشرفت او د پرمختګ د خاطر مې همیشه په رسنیو کې بحث کړی دی، سیاسي بحثونو ته تللی یم، د سولې بحث کې بحث ته تللی یم، په ځینې ګاونډي همسایه هیوادونو باندې مې نیوکې کړي دي د افغانستان د جنګ د خاطره. زما یوازینۍ ګناه دا وه چې په رسنیو کې مې بحث کوه. نور شخصا ما کومه ګناه هم نه ده کړې، او شخصا نه ما باندې څوک عارض دي. او که وشو انشاءالله که امارت اسلامي دا نظام په خفو ودرېده او داسې حکومت راغی چې د افغانستان هر افغان، هر وګړي په عینه کې پکې خپل ځان وګوري، انشاءالله بیرته خپل وطن ته راځو او خپل وطن کې به کار کوو، او بل دې خپلې خاورې ته او خپل وطن ته به خدمت.
سپی صاحب، که د کډوالۍ ژوند یوه خاطره مو زموږ او اورېدونکو سره شریکه کړئ.
یوه خاطره به دا سره زه شریکه کړم، زه کله د ایران خاورې ته راغلم، او د ایران کې یو ځای یا یو اتاق یو ځای ادرس پیدا کړ، هلته پاتې شولم. د مکمل ژوند ځینې وخت دا زما واسکټ د پکول سره په دلته په اتاق کې پاتې شو، او زه بهر ووتلم، لږ شی په کار وغوښتل مې چې راوایخلم، ځان ته یو دیګ میګ را جوړ کړم. په دې وخت کې د ایران حکومت اطلاعات ورته وایي، او یعنی روی انتظامیه ورته وایي، دوی راغلل ما څخه یې پوښتنه وکړه چې تاسو نو کوم ځای استئ؟ ما ورته کړل زه د افغانستان یم، بلې مدارک مانې مدارک مې دغه مخامخ کور دی په اتاق کې په واسکټ کې پاتې شوي، او ولې تاسو به ما سره لاړ شئ پازګا ته؟ هلته ورته دلته ورته پازګا وایي، هلته موږ ستاسو وطن کې ورته حوزه وایي. او ما ورته کړلې چې صحیح ده، خو زه که غواړئ چې وخت راکړئ زه مې دا زه موټر کې جی کړم، او هغوی تلم پازګا ته. هلته چې زه لاړم پازګا ته، د ډېر افغانان په هلته ډېر بد حالات سره مخامخ وو، او هلته نور افغانان هم نیولي وو، او هلته موږ هملته ولاړو هغې وخته پورې چې ما ته دا پاسپورټ او زما رایشي څوک راوړي او زه د پازګا نه راووزم. په هېڅ هېواد کې نه تنها په ایران کې، په هیڅ هیواد کې د افغانانو د خاطر دا نه تمامېږي چې خپل هیواد پرېږدي او پردي هیواد کې هجرت وکړي او هلته مهاجر وي. دا ډېره سخت حالات دی. ما خو پاسپورټ درلود، هغه وګړو چې افغانانو په قاچاقي لارې راغلي وو هغه یې معرفي کړل، اتبه یې خارجه ته، اتبه یې خارجه بیا رامرځي افغانستان ته. یعنی افغانستان د داسې یو بد حالات سره مخامخ دی بیرن په شرایطو کې چې هیڅ هیواد کې ورته وګړي ته څوک د انسان او حیثیت نه ورکوي، یو انساني حیثیت ورته نه ورکوي. دا ټولې ستونزې او مشکلات په ځان باندې دې د خاطره تېروو چې زموږ ژوند خوندي وي. پیلن د خاطره پیلن نور هیڅ خبره نشته. موږ ځینې افغانان وروسته ده چې د اقتصادي د وجې نه راغلي دي. موږ شخصا د دې د خاطره راغلي یاستو چې زموږ دلته ژوند خوندي پاتې شي. فقط همدغه موږ هیله او غوښتنه ده د امارت نه چې باید هغه قدرونه، هغه کسان چې د براس د حکومت په هغه کې په عذابو کې یا په مدني ټولنو کې یا په ځینو هغه کې چې هجرت ته مجبور شوي دي او ودې دي، دوی دې بېرته را وغواړي خپل وطن ته او دوی نه دې کار واخلي او دوی نه دې هغه استفادې وکړو چې د وطن د آبادۍ او د ترقۍ او پیشرفت او پرمختګ سبب ګرځي.
په دې وروستیو کې مو جناب صافی صاحب ستاسي په شان ډیری هیوادوال ووتل. پیغام مو ورته څه دی؟ ځکه هیواد یا وطن د مور حیثیت لري او دوی ته ضرورت لري چې باید خدمت یې وکړي، سره له دې چې دوی ته په امنیتي لحاظ کومه ستونزه نه وي متوجه.
اول باید زه د امارت اسلامي نه دا غوښتنه وکړم چې د مطبوعاتي کنفرانس ورکړي او په ټول هغه هیوادوال چې د وطن نه بهر ودي دي، په نورو ملکونو کې دي، که نظامي دي که ملکي مامورین، که د عذابو د ټولنو غړي وي، غږ دې پرې وکړي او د دوی ته دې هلته د ژوند زمینه، د امنیت زمینه داسې برابره کړي چې د هغې ژوند خوندي وي. اول باید دغه کار امارت اسلامي وکړي. دویم زما د په هغه هیوادوالو باندې غږ دی چې هلته افسران تیر شوي، هلته جنرالان تیر شوي، هلته ډګروالان تیر شوي، هلته ملکي او نظامي بخشونو کې قدرونه او کارونه یې کړي دي، نن د په پردي هیواد کې په باغونو او په پټیو کې کار کوي. زما پرې غږ دا دی چې زر تر زره باید موږ او تاسې ټول سره په ګډه باندې خپل هیواد ته لاړ شو او خپل خاورې ته لاړ شو چې دا وطن زموږ کور دی او دا خاوره زموږ مور ده او خاوره د مور حیثیت لري. باید لاړ شو خپل خاورې ته او ولس ته او وطن ته کار وکړو. لکه نن چې عمران خان د پاکستان صدر اعظم وایي چې زه افغانستان ته قدرونه لېږم، زه افغانستان ته قدرونه لېږم چې د اقتصاد بخش کې، د تخصص بخش کې، د بانکداري په بخش کې د افغانستان د حکومت په څنګ کې ودرېږي. زه عمران خان ته وایم تاسو خپله د اقتصاد یو لوی بحران سره مخامخ استئ. افغانستان داسې قدرونه لري، داسې خل لري چې خپل هیواد خپله جوړولی شي. ستاسو ته هېڅ ضرورت نشته دی، نه ستاسو مرستې ته اړتیا لرو، نه ستاسو هغه ته ضرورت لرو، ستاسو قدرونو ته ضرورت لرو. شکر الحمدلله په دې دوه لسیزو کې افغانانو داسې تدرسونه، داسې تعلیمونه کړي دي چې په پاکستان هیواد څه چې د سیمې هیوادونو په کچه بې ساري تعلیم کړی. افغانانو باید همدغې افغانانو نه کار واخیستل شي. زموږ ځینې ماستران دلته ما یو ورور وکته، یو باغ کې کار کوه، پښتنه مې ترې وکړله چې ځوانه تاسو کوم بخش کې وی؟ ویلي وروره د اقتصاد نه فارغ یم، د هند نه بیا مې ماستریم دوه کاله په هند کې د اقتصاد کې وکړله. نن زما ماستران د پردي په ملک کې په باغونو په پټیو کې بیل وهي. دا واقعیت ډېره سخته ده او ما ته خپله ډېره سخته تمامېږي چې زه د هغه قدرونه، هغه افغانان ګورم چې په پردي هیواد کې بیل یا کولنګ وهي او خپل هیواد ورځ تر بلې د خرابۍ او بدبختۍ خواته روان.
تاسې صافی صاحب مخکې یادونه وکړله چې د حکومت ځینې مشران باید پریس کنفرانس ورکړي او خپلو هیوادوالو ته دا باید په ډاګه کړي چې عمومي آپه سوې ده، چاته مشکل نسته، باید پاتې سي. سره له دې چې حکومت دا کار تر ډېره حده پورې کړی دی، ولې که په ټیټه سطح باندې څوک ځورول سوی وي، چاته ضرر رسېدلی وي، جلا خبره ده. یعنی په دې کېدای سي خپله د اسلامي امارت مشران هم په جریان کې سوي نه وي. هیوادوال مو مخکې له دې چې هیواد پرېږدي، ښه دا دی چې د اسلامي امارت مشران په جریان کې واچوي تر څو د دوی پر وړاندې د ستونزو مخه ونیسي. چیرې دغه کدرونه مثلا د کډوالۍ مخه ونیول سي یا هغه چې دم ګړی کډوال سوي دي په بیلابیلو هیوادونو کې دي، د دغو د بیرته راستنولو لپاره حکومت ته نور څه پکار دي؟ چې نور باید دوی څه وکړي، کوم اقدامات باید دوی وکړي چې له یوې خوا څخه دلته د کډوالۍ مخه ونیول سي او له بلې خوا څخه هغه هیوادوال مو چې دم ګړی کډوال دي بیرته خپل هیواد ته راسي او د خپل هیواد خدمت وکړي؟
تاسو حکیمی صاحب هغوره زه به د جنرال مبین خبرې اورېدلې وي. وایي موږ امریکا ته سوال نه کوو او نه ورنه خیرات غواړو. هغوی موږ نه خیرات غواړي. یو کنفرانس یو هوټل کې یو به غونډه کې دا خبره وکړله. موږ د هغه امریکایي چې دلته ایتمان شوی دی داغو بچو د خاطره خیرات واړو. ګورئ زه وایمه درسته ده چې ځینې مشرانو بار بار د امارت اسلامي دا خبره کړې ده چې موږ عف عمومي کړې ده. وخت دی کې چې د یو سړي حیثیت او عزت او یا د بېعزتۍ سبب ګرځي د یو ټیټ طالب د لاس نه یو د ټیټ طالب د وجې نه، نو بیا دا که دا ټول افغانستان هغه ته ورکړي چې وخت د هغه په سوشل میډیا کې او یا په رسنیو کې قطع پورته شي او هغې ته څپېړې نه ویلي وي او وهي، چې ژوندی مثال یې د علاقه المجاهد دی. تاسو وګورئ درسته ده علاقه المجاهد به مجرم وي، ځینې نوخر به مجرمین وي، خو دلته محکمه شته، دلته قانون شته، دلته مقررات شته، دلته اصول شته. بوزي محکمه ته، محکمه دې پرې د حکم د مرګ صادر کړي، خو یو دلیل به وي. او ته چې سړی په عام بازار کې مخ ته ورته څپېړې نیسي او هغه سړی یا د پارلمان وکیل وي یا د ولایتي شورا وکیل وي یا یو کوم بله وظیفه یې په تېر حکومت کې کړې وي، هغه وهي او هغه دا بېعزتي رسوي. خو دا خو هېڅ افغان ته شخصا هغه سړي کس ته خپله د منلو وړ نه وي چې په دې خاوره کې پاتې شو. د علاګل وکونه وروسته ډېر قدرونه د افغانستان ووتل چې نن د علاګل سره دا حال دی، خو سبا زما هم دا حال. باید امارات اسلامي مشران چې کومه خبره کوي کشران طالبان یې په خبرې ته ور نه باسي او نه هغه عمل او نه هغه حکم نه هغه فرمان په ځای کوي. کدی واقعات وی واطیعوا الله واطیعوا الرسول و اولی الامر من کدی واقعات د خپل اطاعت د خدای او اطاعت رسول و اولی الامر من کوم چې کوم یو دی امیر وي، دی چې واقعات د خپل امیر اطاعت کوي یا د ملا هیبت الله چې امیر المؤمنین خطاب کوي دی ورته د دې د فرمان اطاعت کوي، باید افغان ته د بې عزتۍ په سترګه ونه ګوري او هغه خپل څنګ کې د یو ورور غوندې ونیسي، یو روغ غوندې سلوک ورسره وکړي، نه د یو مجرم غوندې. که دغسې حالات روان وي دا خو زه وایمه چې افغانان راوتي دي، کېدی شي د پسرلي نه وروسته چې هوا ښه شي اوس لارې خرابې دي، یخ دی. زه چې دا مرزونو حالات ګورم، داسې د ایران د ترکیې په حال لار هم ډېر بد حالات دی، مرز دی، واورې دي، او داسې د زایدان زابل ایران شهر د دې لارو باندې هم بد حالات دی، بلوچستان نه روان دي، یخ دی. کېدی شي پسرلي ته نه اخوا ډېر افغانان نور مجبوره شي او کډوال شي چې خپل هیواد پرېږدي او چې نور هیواد دا به د افغانستان د حکومت په ضرر هم تمامېږي او د ملت په ضرر هم تمامېږي او د افغانستان د اقتصادي د بحران سبب ګرځي.
ډېره مننه سپی صاحب کور مودان چې په پروګرام کې مو برخه راسره واخیسته.
مننه هم تاسو نه، او کامیاب او خوشحاله او سرلوړی او سرفراز اوسئ.
درنو اورېدونکو، د کډوال خپرونه مو پر همدې ځای پای ته ورسېدله. ښې چارې او ښه وختونه ولرئ. I'm not afraid.